ریاو مصری منځګړو ویل چې دغه موافقه دی یقیني کول لپاره د دوی هڅه اوس هم روان دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربن لشوې موافقه ورسته په غزه کې جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرایلي ځواکونه په بشپړ توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړې چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان وژل شوي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنونی پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محرومې کړای شوی دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژه میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور ته اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انت لا نور څومره وي، بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همې چې ما بل سهار تر بېګا پورې اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلم. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روان شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دایکندی ولایت اوسیدونکو او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر میبریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازو د بندولو په اکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقض خبرې دي چې یو سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي پوهنتون نه خلاص دي او تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزدا کړو پراته زر ورځې واشت ناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزدا کړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړي. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزدا کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي، ځکه نسی کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیواله ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي. اغلی اوژي امیل، ډیره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو. سلامونه درنی خور فرزان داود سیسد او درنو اوریدونکو ته. دا د دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی، د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد بقا مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه مېرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنګونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هر خوانه د توتم بادونه درنه د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو حسي کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت د حالت ډیر دردمن او انجونو دغه انجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډیر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډیر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت د پاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅکله لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دوی د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ولیدي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستر شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ او متاسف یو چې دغه حالت په موله هم په دې کې اوسېږو. دا خو ډېره سخته ده،
ډېره مننه.
خپل مبارزې د هېڅوک به لاس سر نه شي.
ډیره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو خبا واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي، او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا، ولې باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي، او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګورې، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث، دا یو شرعي حکم ده. دا نه مباح ګڼل کېږي، نه هم دې ته ویل کېږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده، او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېر پیشپوستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي، هغه د اقرا بسم ربک الذی خلق، په دې اقرا کې د سنډ ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، دې کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافری که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه دا ده، ګوره په هر افغانستان هم یعنی اوس هغه پخوانی وخت نه ده. افغانستان په دې یو ویشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوې دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی، در حالی که کچیر یو طولانه یو میرمنه پا طولانه که باسواده، نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی، نظر دیتا سیقی طولانه که یو بي سواده میرمنه اوسی ته فکر کوم آیسته ستدا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دینه نه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي. مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید جنون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ یې کاملا مخالف دي د دې چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مصروف کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوې او انجونو ته اجازه مو ورکوي. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیڅ شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو انجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروف وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بلې او غلې سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبانو خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مهال کړې وای دا خو دا چې نیسه توجیه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجیه نستو دې کارته ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم په سوځ ځندېږي کبه ژر مکتبونه خلاص شي.
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي شوې ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعضې موارد مطرح کوي یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه دې ورکړي چې باید د نجونو مکاتبو ته لاړ شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کوم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیر ترجیح ورکوو بد بختانه او متاسفانه چې دا ډیر تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب زبر بیرته تاسو تراسم اغلی فروزان داود زیستاس څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شرغلاست وایم. اغلی داود زیستاس څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل شي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د ډول خبرونه چې د رادیو غانو لاري خلک کولای شي چې خپل غشتنی پکښ مطرح کړي زنګ او ویل که زموږ د خبرونه چې خلک کولای شي چې دغه خبرونه ته زنګ راوهي زموږ د دغه رادیو له لارې خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم اغله خواندو ته عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیرې دوی ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یو واضح خبره ده نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثراتو ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره یینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې د دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي، ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویل د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده، نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه ملت مسلمان دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د کات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کیږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوې، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي ښځینه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب نه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې، چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل و نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زده کړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې چې پوره شولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا څه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه شونځي بند کړی دی چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي شپرغاش باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې ورسي که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې سي د زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه دغچ پیدا چې مرزي د ښځینه د هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وزوریږي موږ نس کولای چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټر بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولای شو چې هغه ته دغه وکړو مراجعه وکړو او هغو سره دغه ورولو ورته مریض او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاسې ښوونځي چې همداسې بند وي نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده که یو ښځه تعلیم اوکتاوې تعلیم یې کړی وي هغه چې په هره برخه کې هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروځي.
ډیره ډیره مننه ستاسې پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لادی وکړئ شبا صاحب له هده تلمه د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې ته وایم خوجانې، واقعاً دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې در وسه پورې د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالۍ بشیر خور، دا یو ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانې موږ داسې د طریقه څه د نورو طریقه څه مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه څه ځغ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرتلې خوجانې دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو ته کوې. ملالۍ بشیر خور، زه مثال در کوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي خورجانې، لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي خورجانې. د بل ډاکترانو مثال د خبرې، د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال. هغې پر بارډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي خورجانې. د یو ډاکټر دپاره، د یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ د افغانان اړي او مانده به د روان به نورو ملکو ته. نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې، د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول موږ برابر وو، هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي. که نه چیرې روښانه کړي، نه خورجانې خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بند دي پوهنتونونه هم بند دي، ښوونځي هم بند دي، چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کته شي. او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې، نو دا څنګه زمینه ده؟ خورجانې امن دي، الحمدلله امنیت دي. یعنې د تېر حکومت پر پرتله به خورجانې اوس ډېر امنیت دي. څوک نشي کولای چې د چا خو ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري، په بد نظر ورته وګوري. که چیرې هم داسې وسوله خورجانې، یو څوک راولاړېږي د چا خور مثال پوهنتون ته ځي، مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي، یو څوک په بد نظر ورته ګوري، خورجانې ور دي کې سزا دې ورکړي، ډار ته دې بوته کې خورجانې بېر پر ټولو امین دي. او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دا منم په ځان برابره ده. نو ولې دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل صاحب، تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او ستاسو نظر مو هم واورېدی. ډېر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی. بلې، هو یو کس ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، که تاسو ته زموږ غږ درځي، تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ.
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو، وروسته خبرې کوو. خیر،
اوریدونکو فکر کوم چې دغه سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی، کېدای شي چې بل ځای ته یې زنګ واهه. موږ ته راغی تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوری. د آزادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو پر موضوع باندې، په تکراری توګه باندې، د افغانانو دا غوښتنه چې باید ښوونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې زموږ اوریدونکي وویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي، که د دوی د کور خپلې ښځې چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درد سي، نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي. زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي، او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شت زیبوزي او یا دا چې د دوی دومره وسل لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شت حالته یوسي د عادی افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شتځي وروړي و ډاکټر تکنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی جونې مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو اتا دلته شرایط ډیر خو ورته آماده کړی دي چې هغه درس وایي خو نور ته دونه پاملرنه نه ده کړی ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تر هغه چې موږ تمه درلوده نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغه چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات او سره دي دغه پیسې او سره دي فعلا کوم خال خالغه خزشته دي چې خزي باید تداوي کی اما د دې فکر نه ده کړی چې پراتلون کې کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ د ست شې احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه ډاکټر وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته اوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي یا دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي نور ولسونو ته تاوان رسېږي دا چې دنیا ورباندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بلاخره ختم کاندي څه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی دوی ته به یو ټکان ورکړی وی دوی یو وار کښېني فکر وکړي چې بلاخره موږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هاسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي یعنې د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یواری ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنتن نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هیڅ کولای نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصادي صفر دی اما غواړي چې اولادې تعلیم وکړي دغه حالات ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بلې ډېر مننه اغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوس هم د اغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دي چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داس کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د طالب د افغانانو غوښتنه دغه ده چې شونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه، او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده، په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري. او ګوري، د هر نظام د ثبات لپاره، د هر نظام د بقا لپاره، د هر نظام د ښهوالي لپاره، د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي. که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې، یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې، کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري، باغې کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي. متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو را منسته شوی ده، اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ته ډیریږي. یعنی د امیر المؤمنین د خپلو چارواکو نه دا غوښتي دي، دا ډیره ښه خبره ده، خو لیک ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ګورئ په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ، دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلوي، حتما. یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم دسته د کنه مونږ تاسو شاهدان یو، او دغه حد مسؤل د فامیل هم دی ته آماده ناست او دی ته غوښتل دي چې بلاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي، د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي، او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول شوی یا نه. د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې ام د اوس به سنويشته پاتې دي. تاسو مخکې ډیر یو شی خبرې ته اشاره وکړه، اوریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې، دا ډیر لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه. تاسو طبي صحی سکتور وګورئ، طبي بخشونه وګورئ، دا ورځ په ورځ د اضمحلال طرف ته روان دي متاسفانه. څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسیدي نوې چې د غوی ورونه، د غوی پلرونه، د غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل میرمنې و خورې و حتی کې چې په غوی باندې د تبرشته وویل، په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بلاخره به خپله به هم د اقتصادي بنیادونه په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي، آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه، د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې، آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه. اما متاسفانه زه بیرته ناهیلي کیږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې تاسف سره زه باید دا ووایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهرې. ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیرو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک، د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته، افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما برسیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډیر د تاسف ځای د څه د خبره مطرح کوم.
شه ډیر مننه اغلی سیلاب زبابرت تاسو تراسم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکما چې د پدې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د په ټولنه کې محدودې سي، د دوی ژوند به کیداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کیداسې چې اوسي دا ډول.
بله سوال زما متوجه.
بله و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د تبابت برخه و خودله، اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي نو یوازې تبابت برخه نه، چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هېڅ مملکت د جرایمو او جنایي پېښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل، اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستې وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې یو ټولنه تقریبا 70% د افغانستان معارف ښځینهو تشکیل کړی وو، اما نن ورځ کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو خاکه هم باید وایم چې په ټوله نړۍ کې که ترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري، اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو او دلته به مشکلات سره
کورنۍ او ټولنه مخامخي نو باندې اساس باندې زمونږ د دې ځای تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تاثیر او د کار زمینه مساعد شي ځکه په تېرو شلو کالو کې زمونږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي
ډېره مننه آغلې داودزی اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي هغوی به راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه تاسو ته مېلمنه ته ټول خوږو دیدونکو ته
وعلیکم السلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ د کومه ځای مو زنګ راوالې دي
مننه مننه خو مبارز جانان لپاره نه
بلې مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوالې دي د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ
مننه مننه خو زه به دا وایم دا خو نه هېرېدونکي د غوښتنې دي ولې ته موږ وایو هر ورځ یو ستونزې د غوښتنې په اړه پیدا کېږي یا یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پېښې ستونزې وي د ښځینه نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې موږ بار بار غوښتنې کړي چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت بار بار غوښتنې کړي نو خو دا ستونزه لا ورته دي د حجاب مسله ده باور وکړي موږ دې ته حجاب چې اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه بیا د نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر اوس په هغه ښځینه به ښځینه دغه ته تلی خو دا هم حجاب به مراد کړی نو خو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرل هم ډېر لکي نو موږ ولا دې ته اعلان هم رسانې ټول نور مثالې د درې کاله لکه درې سوه کاله چې تېر شي موږ یو پیړۍ شاته شاتګ کړی دی د درې کاله کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ کاله تر درې پورې ډاکټرانو طالبان شوي وای دا څنګه به هواري شوي وای
بلې ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی هغوی به هم راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو هم مخته دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالې دي
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لري که په پښتنه مهرباني وکړئ
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورجان یو غشتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي زکه چې وځه مخکنی اوریدم چې باندې تا ځغ وکي زکه چې مال ته پر ما باندې ځخ کوي چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان زکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه او بل یو خبر بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مانه موږ ځخ تر چاپرې پورته کوي خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خواهي چې موږ تاسو ته شمیره پرېږدو خورجانې په بار بار ستاسو د خوښې څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي
مننه او بل دغه محمد اشرف صاحب بلې دغه به حل کړو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کې ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکړئ
مننه وا یو جان مننه هغه خمر تاسو خډیر خوشاله خورجان او دا خوم دو ملمنو ته هم ډیر ډیر سلامونه وایم غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی سواد او هغه کنارینه کښې دینوي ځکه چې دلته د سواد کچا تر ډیر زایو کم ده ځکه چې یو سوادار سره خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورجانې داسې ځایونه شته دلته دا زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نه شي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمينه برابر شي.
بله،
حکومت سم مقصد دغه غوښتنه ده چې د موږ د خوندو او د ورونو د ماشومانو لپاره مکتب برابر شي. نو بس دا
غوښتنه زمينه ډېره ډېره مننه. سلامت اوسې محمد اشرف صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو ډېره مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووه او خپل غوښتنه نی پښتني او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تربیا مو پر خدای سپارم.